ستلمه شایشاین بونره ما او تاسو ته په دغه ساته خبری خبرونه کې هر کلی ویم په خبرونه کې به وره په کوټه کې پولیسو په لوی مقدار کې بارودی مواد نیولې دي په پیښور کې د اختر د طیارانو په مخه باندې ټینګ امنیتی ګامونه د امنیتی ادارو لخوا او د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د بجلی د تقسیم مرکزی نظام ناکامه شوی د اختیار د ثبوت ورکی د انرژي د کانفرنس په اړه باندې راپور لرو خړومبه ورزو پامیر ساحل تا چې د دې وخت خبر نو
لکه څنګه چې مواورې دل په کوټه کې پولیسو د ترهګرۍ د پیخي یو منسوبه ناکامه کړې ده. د خیبر پختونخوا واکمن عوامي نشلګوند د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې له وسایلو د انرژي د پیداوار او تقسیم واک دې ثبوت ورکړل شي او د افغانستان په هلمند کې یو کس درې امریکایي پوځیان وژلې دي. بشپړ خبرونه د بلوچستان مرکز کوټه پولیسو په وینا په دې ښار کې د عملیاتو پر وخت تر 12,000 کیلو ګرام زیات چاودونکي توکي او درې وسلوال نیولې دي. پولیس وایي نیول شوي کسان نامعلومه ځای ته انتقال کړي دي. په دې اړه د کوټه پولیسو یو مشر میر زبیر احمد مشال راډیو ته تفصیل ورکړ.
آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے تقریباً تین چار دن پہلے ایک دہشت گرد اپنے
تاسو ته به یاد وي چې څلور پنځه ورځې وړاندې یو ترهګر په خپل کور کې په موټر کې چاودېدونکو توکي ځای پر ځای کول چې چاودنه وسوه او په هغه کې دا ترهګر د هغه میرمن او دوه ماشومان یې وژل سوه. زموږ د معلوماتو مطابق دا موټر هم د یویشتمې روژې لپاره چې اهل تشیع د حضرت علي د ورځې په باب جلوسونه راباسي د دې لپاره تیارېده.
په کوټه کې نن د حضرت علي د شهادت ورځې په مناسبت شیعه مسلمانان ماتمی غونډې کوي چې د پولیسو په وینا سخت امنیتي ګامونه ورته اخیستي دي. د خیبر پختونخوا واکمن عوامي نشلګوند په بلنه د انرژي په اړه په شوې غونډه کې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د برښنا نااعلانه پارچاو یا لوډ شیډنګ دې بند کړي. په غونډه کې له فدرالي حکومت غوښتنه شوې ده چې ثبوت دې له سرچینو د انرژي د پیداوار او ویش واک ورکړل شي. دا غونډه د پښتونخوا د اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې وشوه او تر غونډې وروسته د عوامي نشلګوند او صوبایي مشر افراسیاب خټک مشال راډیو ته د دې غوښتنو تفصیل ورکړ.
دا بجلی پیدا کولو او تقسیمولو دا نظام چې دی دا په کار ده چې ثبوت ورکړي. بل سفارش دا وکړو چې دا چې کم تقسیم لوډ شیډنګ څنګه کیږي نو دې کې په کار ده چې دا منصفانه علي چې دا د صوبو کې د خرچ په حساب سره وشي، نه داسې بساوي چې هرې صوبې ته دې زر زر ورکړي شي. دا سمه خبره نه ده چې په پنجاب کې چې تاسو مساوي تقسیم وکړي، ځکه چې مساوي تقسیم خو پنجاب چونکې خرچ ډېر کوي نو هغې چې مساوي وکړي نو هغې لپاره خو ښه ده کنه. په بلوچستان او پښتونخوا لپاره به هغه بیخي ډېره خوفناکه خبره وي.
د عوامي نشلګوند په بلنه په دې جوړ شوي کانفرنس کې مسلم لیگ نواز، جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن او تحریک انصاف ګوندونو ګډون نه کړی. د افغانستان په هلمند کې یو کس چې د افغان ملي اردو یونیفورم په غاړه وو درې امریکایي پوځیان وژلي دي. د ناټو په مشرۍ کې د نړیوال سوله ساتي ځواک ایساف یو ویان دی ویلي دا بل وخت مخکې خبره وي چې وویل شي چې دا کار افغان پوځي کړی دی که د طالبانو کس وو. دا هم نه ده معلومه چې بریدګر وژل شوی، نیول شوی او تښتېدلی دی. افغان چارواکي وایي وژل شوي ټول د ځانګړو ځواکونو غړي ول او هغه مهال ووژل شول چې تېره ورځ ناوخته په سنګین ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې ناست ول. د خیبر پختونخوا د اکوړې په مرهټه سیمه کې امنیتي سرتیرو د پلټنیزو عملیاتو پر مهال د سوات د طالبانو مشر ملا فضل الله یو نږدې ملګری چې احسان الله احسن نومیږي نیولی دی. د استخباراتو یو چارواکي له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د دې خبر تصدیق کړی دی. د پاکستان د دولتي خبری اژانس سی پی پی له وینا سره سم دا کوړه خټک په مرهټي کې د عملیاتو لپاره پوځیان لسوات ورغلی ول. سرتیرو احسان الله احسن تر نیول وروسته نامعلومه ځای ته بیول دی. د افغانستان په غزنی ولایت کې د پولیسو موټر د چاودنې ښکار شوی دی چې پکې 15 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. لسیمه د مشال راډیو خبریال وای پی خنن تر غرمې مخکې د غزنی ښار په قلای جوز سیمه کې شوې ده چې پکې د عامه نظم د پولیسو یو رینجر موټر په نښه شوې ده. د غزنی ولایت ویاند فضل محمد سباون وای چاودنه د سړک تر غاړې ښخ شوي بم له کبله شوې ده. په پیښه کې دوه پولیسان وژل شوي، درې ټپیان دي. طالبانو د حملې پړه منلې ده. عراقی چارواکي وایي نن وسلوالو د پلازمینې بغداد په شمال کې د یوې حملې پر وخت القاعده ضد څلور جنګیالي وژلي دي. وژل شوي کسان د صحوه جنگیالیو د ډلې غړي ول چې د دوجیل په خار کې پر یوې پوستې ولاړول. دوجیل له بغداد 80 کیلومتره لرې دی. صحوه سنی عربیان دي چې د په عراق کې د یاغیتوب د عروج په وخت کې له امریکایي پوځیانو سره یو ځای شول چې د القاعده پر ضد وجنګیږي. له هغه وخته راهیسې سنی یاغیان د جنگیالي په نخښه کوي. یاغیان دې کسانو ته د غدارانو په سترګه ګوري. هلته د دیالا په ولایت کې د المقددیه په ښار کې یوه بمي چاودنه شوې ده چې پکې درې پولیس افسران وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي په شام کې د جګړې له کبله لا نور زیات ملکي وګړي هیواد پرېږدي او ګاونډیو ملکونو ته کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو تر مخې له هغه وخته چې په شام کې جګړه پیل شوې ده شاوخوا 1.5 لک کډوال په ګاونډیو هیوادونو کې رجسټر کړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند ادریان ایڈورډز په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل په دې کډوالو کې 50,000 په ترکیه کې دي چې پکې یوازې 6,000 کسان تیرونه هلته ورغلي دي. ایڈورډز وایي شاوخوا 6,000 شامي کډوال په اردن، شاوخوا 10,000 په لبنان او 15,500 په عراق کې رجسټر کړل شوی دي. عراق ته د جولای 13 نیټه راهیسې 10,000 عراقیان هم له شامه ورستانه شوی دي. د مصر ځواکونه د سینا په ټاپو وزمه سیمه کې د اسلام پاله سخت دریځو د تاوتریخوالي مخې نیولو لپاره ځای پر ځای شوي دي او هلته یې شپږ وسلوال نیولي دي. هلته د سینا بدو قبایلي مشرانو د مصر د کورنیو چارو له وزیر سره په ملاقات کې له حکومت سره د مرستې ژمنه کړې ده. دا وعده دوی تر هغې وروسته کړې ده چې قبایلي مشرانو د هغو وسلوالو مړي لیدل غوښتل چې د غزې او اسرائیل پولې ته نږدې پر امنیتي پوستو یې حمله کړې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کول په روانه خپرونه کې دغه راپورونه اورېدی شي. پېښور کې د پولیسو لخوا د اختر د تیاریانو په موقع ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړی شوي.
دا بازارنو کې دا خریداری شروع دي. د پاره بیل دغه کړی دی، تراو د پاره بیل کړی دی، د افطار د پاره بیل کړی دی. موږ ډېر زیات پولیس لګولې.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د بجلی د تقسیم مرکزی نظام ناکامه دی، اختیار دی صوبو ته ورکړی شي.
دا بجلی پیدا کولو او تقسیمولو دا نظام چلی دا پکار دا چې صوبو ته ورکړی شي، ځکه چې مرکزی نظام ناکامه شو. چې دا چې کم تقسیم لوډ شیډنګ څنګه کیږي، دې کې پکار دا چې دا منصفانه علي چې دا د صوبو کې د خرچ په حساب سره وشي.
او زمونږ په ونیز خبرونه روښانه مستقبل کې به په دینی مدرسو کې د نصاب او نظام په اړه باندې معلومات درکړو.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو در دنیا روزگار ہم کرے، تجارت ہم کرے دے، دخل کو سرا ناس پاس سے ہم کرے دے، جن تیر کرے دے.
تر پائے پورے دا مشال ریڈیو سرو سے. راځو زمونږ اړومبي راپور ته. په کوټه کې پولیسو په زرهاو کیلوګرامه چاودیدونکي مواد، خودکش جیکټونه او درې ترهګر نیولي. هلته د دې ښار امنیتي ادارې وایي د حضرت علي د ورځې په باب سخت امنیتي تدابیر ترسره کړي شوي دي. خدای نور ناصر په دغه اړه نور حال راکړي.
د کوټې د پولیسو په وینا په دې ښار کې په عملیاتو کې تر 12,000 کیلوګرامه زیات چاودیدونکي توکي او هم درې ترهګر نیولي چې نامعلوم ځای ته منتقل کړي. د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په خبره پولیسو د امنیتي ادارو په مټ د پنځشنبې په ورځ پر یو کور چاپه وهلي او له دې کور څخه یې شاوخوا 15 ځانمرګي واسکټونه، 12,000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي، دوه کورنۍ جوړ شوي بمونه، 6 راکټي ټیوب او په زرهاوو مرمۍ ورته پر اس ورغلي. د کوټې د پولیسو یو مشر سی سی پی او میر زبیر احمد په دې حق له رسنیو ته وویل تاسو ته به یاد وي چې 4-5 ورځې وړاندې یو ترهګر په خپل کور کې په موټر کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کول چې چاودنه وسوه او په هغه کې دا ترهګر د هغه میرمن او دوه ماشومان یې وژل سوه. زموږ د معلوماتو مطابق دا موټر هم د 1 روژې لپاره چې اهل تشیع د حضرت علي د ورځې په باب جلوسونه راباسي د دې لپاره تیارې دی. تر دې وروسته بیا موږ ته پرون یو داسې خبر راکړل سو چې په یو بل کور کې هم داسې په موټر کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کیږي. کله چې موږ عملیات وکړل نو همدا شیان چې تاسو ته معلومات درکړل برآمد کړي دي. له دې سره د پولیسو یاد مشر وویل د حضرت علي د ورځې په لړ کې ټول امنیتي تدابیر ترسره کړي او ټول هغه لارې به تر جلوس څو ساعته مخکې وتړل سي چې پرې جلوسونه راوځي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
او سره زمونږ دویم راپور ته پیښور کې د امنیت تدابیر د اختر شپو ورځو کې د پیښور بازارونو کې د خلکو د زیاتېدو له وجې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره د پیښور ضلع انتظامیه او پولیسو یو سیکیورټی پلان تیار کړی دی او د پولیسو زیات نفری په دغه بازارونو کې ځای پر ځای کړی شوی ده. په دغه اړه نورحال شبیر احمد جان راکړي.
دروجی په اخیری شپو ورځو کې بازارونو کې د اختر د خریداري حالې زلې پیل شوې دي چې له وجې د پیښور په بازارونو کې رش سیوا شوې دي. په دې ډول کې د څه قسمه بدې پیښې او ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضلع انتظامیه او پولیسو کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د پیښور ضلع انتظامیه مشر یا ډی سی او جاوید خان مروت مشال لیډو ته پدې لړکې ویل چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دوی د پیښور بازارونو لپاره یو سکیورټی پلان تیار کړی دی چې تر مخه دغه بازارونو کې نه یوازې نارینه پولیس بلکې زنانه پولیس هم ځای پر ځای کړی شوی دی. پدې لړکې د پیښور ډی سی او جاوید مروت مشال لیډو ته صدارنګ ویل بلخو د پیښور پولیس هم د روزي اخیری شپو ورځو لپاره د پولیس نفرې کې سیوا والی کړی دی او دوی وایي چې نه یوازې په بازارونو کې بلکې د روزي ماتې او تراو ټایم کې هم دوی جماعتونو له د پولیسو زیات نفری ورکړی دا چې څه قسمه د بدې پیښې مخنیوي وکړي شي. د پیښور د پولیسو د امنیت مشر ډی ایس پی هدایت الله خان مشال لیډو ته په دې لړ کې صدارنګ ویل
دا بازارنو کې دا خریداری شروع دي د پارا بیل دغه کړی دی تراو د پارا بیل کړی دی د افطار د پارا بیل کړی دی نو موږ ډیر زیات پولیس لګولې ټول د سیل میں افسران ایس پی گان ڈی ایس پی گان ایس ایچ او گان دا ٹول بہاری ٹول اشپا منگو تقریباً 1,000-1,200 دی جماعتوں باندے لگو دی او سم 300-400 کسان دا شپے دے افتارائی دا پارا لگو دی دی 100-120 کسان ہم دے صدر کے او دے لان دے بازار کے مختلف کام لگو دی دی
یاد دیوی چی پرو ہم پیخور کوارٹرور باندے دے انجیو یا غیر سرکاری تنظیم پا دختر باندے بمی 14 شو خو پکی مار جوبلا ندشوی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال ریڈیو د حقایقو رابرسیرون کې
د خیبر پختونخوا حکومت د توانای کانفرنس د لارې له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې له اسلام آباد دی د غیر اعلانیه لوډ شډنګ لړۍ ودرول شي او صوبو ته د توانای د پیداوار او د وسایلو د تقسیم اختیار ورکړي شي. په توانای کانفرنس کې د پختونخوا حکومت د پنجاب حکومت د مساوی لوډ شډنګ فارموله هم رد کړې ده او دا وړاندیز کړی دی چې د صوبو د ضرورت په حساب دی د لوډ شډنګ لپاره تګلاره جوړه کړي شي. تفصیل د غلام غوث نورو.
د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې په ترسره شوی توانایي کانفرنس کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د بجلی د پیداوار او تقسیم اختیار دی صوبو ته ورکړي شي او په هیواد کې دی د بجلی لوډ شډنګ په مساوي توګه نه بلکې په صوبو کې د خرچ په حساب دی د لوډ شډنګ لپاره تګلاره جوړه کړي شي او د اسلام آباد نه دی نیخ په نیغه د لوډ شډنګ کولو لړۍ بند کړي شي. د توانایي د کانفرنس وروسته په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د دې غونډې د مهمو سپارښتنو په اړه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
دا بجلی پیدا کولو او تقسیمولو دا نظام چې دی دا په کار د چي صوبو ته ورکړي شي ځکه چې مرکزی نظام ناکام شو. بل سفارش دا وکړو چې دا چې کم تقسیم لوډ شیډنګ څنګه کیږي نو دې کې په کار دا ده چې دا منصفانه علي چې دا د صوبو کې د خرچ په حساب سره وشي نه داسې بساوي چې هرې صوبې ته دې زر زر ورکړی شي ځکه چې مونږ خو زر ټول لګوو نه چې زر راباندې واچي خو دلته به یو منټ هم بجلی نه وي. دا سمه خبره نه ده چې په پنجاب کوي چې تاسو مساوي تقسیم وکړي ځکه چې مساوي تقسیم خو پنجاب چونکې خرچ ډېر کوي نو هغې چې مساوي وکړي نو هغې لپاره خو ښه ده که نه په بلوچستان او پښتونخوا لپاره به هغه بیخي ډېره خوفناکه خبره به وي.
او د صوبې د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د مرکزی حکومت نه د غوښتنه هم وکړې شوه چې د اسلام آباد نه دی نیخ په نیغه د لوډ شډنګ کولو لړۍ ودرول شي.
چې چونکه زموږ صوبه چې کوم لوډ شډینګ کوي نو هغه کې کامن سنس وي، یعنی په یو ځای کې اوس ایمرجنسی د ضرورت هلته ورپرېږدي، بل ځای کې چې کوم دی ضرورت نشته هلته نه کټ کړي، چې د سنټر نه شي نو زموږ ټوله صوبه چې کوم دی نو هغه تیاری کې شي. د اسلام آباد نه چې کوم لوډ شډینګ کېږي نو دا ناروا دی، موږ د مرکز د طرف نه لوډ شډینګ په هغه طریقه نه منو.
که څه هم عوامي نېشنل ګوند د توانایي په دې کانفرنس کې ټولو سیاسي ګوندونو ته د برخې اخیستلو بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان مسلم لیگ قاب، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند نه علاوه د صوبې نورو غټو سیاسي ګوندونو لکه پاکستان مسلم لیگ نوندلي، جمعیت علمای اسلام، تحریک انصاف، جماعت اسلامي او پاکستان پیپلز پارټۍ شیرپا وډلي په دې کانفرنس کې ګډون ونکړو. او سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې کومو سیاسي ګوندونو په دې ونډه کې برخه وانغستله، دغه سیاسي ګوندونه د بجلی د کمی په سنځه خپل سیاست کول غواړي.
اول خدای شي اسی خدای دې ضرورت نه چې موبایل څوک راوغړو هغه ته وایي چې موږ څه چلو، دا خو یعنی موږ قانونان عینان د فیصله موږ خپل کولای شو، خو دې د پاره چې موږ وایي چې د فیصلو کې نور خلک هم شریک کو او یو اجتماعي فیصلو کو نو هغه ته دعوت ورکړو. بدقسمتۍ سره هغه دې وخت کې خدای چې د خلکو د مسلو د حل لپاره کیږي هغه کوشش وکړي چې لپاره پارٹی بازی سیاست وکړي او د ووټونو لپاره د مسلې استعمال کړي، کومه چې ډیر منصفانه خبرونه بهر حال دغه خپل سین دی او خدا دا چې یو قسم سیاسي موقف پرستۍ مظاهره هغه کړې ده.
د دین وړاندې په پاکستانی مطبوعاتو کې داسې راپورونه راغلي وو چې کچري مرکزی حکومت د بجلی د کمی ستونزه هواره نکړه نو د عوامي نېشنل ګوند غړي به د اسمبلیانو نه استعفا ورکوي. خو د صوبې سینیر وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وویل چې عوامي نېشنل ګوند داسې هیڅ قسمه خبره نه ده کړې.
دا غدم دمکی مونږ نه ده ورکړې، ماته مان نه ده ورکړې نه ده خبره ما.
خو بلې خوا ته د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د کمی د ستونزې په لړ کې به په مرکز باندې د فشار راوستلو لپاره آئینی لاره چاره لټولی شي او د توانایي کانفرنس د دې وړاندیزونو په هکله به د اسمبلۍ ځانګړي غونډه رابللی شي او په پارلماني طریقه کار به د دې سفارشاتو په رڼا کې دوی د بجلی د کمی د ستونزې د هوارولو لپاره د مرکز سره تماس نیسي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د توانایي کانفرنس په اړه راپور تاسو اورېده. د دغه کانفرنس په اړه د سیاسي ګوندونو مشران څه نظر لري؟ راځئ چې په دې راپور کې وورو.
ارباب مجیب صاحب، د نننی توانایي کانفرنس په څومره ګټور وي د بجلی د کمی په ستونزه باندې په قابو موندلو کې؟
د نننی چې کوم کانفرنس شو د انرژي کانفرنس په نامه باندې، دا به یو ډېر لوی قدم ثابتېږي او بنیادی خبره پکې چې کومه مونږ پښتونخوا ملي عوامو پارټۍ په دغه والا باندې تیاره دلته کې زموږ صوبه چې څومره بجلی پیدا کوي په هغې باندې زموږ د صوبې چې کوم د حاکم ملکیت ته تسلیم کړلی شي، د دې چې څومره آمدن دی، د دې څومره ګټه ده، هغه ته چې کوم دی زموږ صوبې ته دی حواله کړلی شي. نو که دا کار وشو د نننی کانفرنس په نتیجه کې، دا به موږ دا ګڼو چې دا به د پښتونخوا وطن لپاره یو ډېره ګټه خبره وي.
مختار بادشاه صاحب، ستاسو څه فکر دی د نننی کانفرنس په اړه چې دا به څومره ګټور وي؟
اوس هغه په جنگ کې سربه اسونه سربول دي، هغه په دې وخت کې نه کېږي، اوس پر ډیمونه جوړېږي، اوس پر پلان کېږي. صوبایي حکومت سره هم او د هیچا سره هم د دې باره کې سر ټوس داسې مثبت څه دغه نشته، تجویز تصور نشته. نو دا کرایسیس چې کوم دی نه، دا ما یقین نه راځي چې دا د سهل زر کېدی شي، زر سهل د دې امکان نشته.
رحیم داد خان، ستاسو څه نظر دی عوامي نشته ګوند چې د کومه غوښتنه کوي چې د لوډ شیډنګ چې کوم کار دی هغه په مساوي توګه نه دی پکار؟ نو په مرکز کې خو زیات اختیار د پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی، نو ستاسو پارټۍ په دې باندې څه نظر لري؟
دا بجلی چې کوم د زیات اوبو چې کوم د زمونږ صوبه زیاته پیدا کوي، تقریبا 3-4 هزار میگاواټ بجلی مونږ پیدا کوو. په کار داري چې منصفانه دغه چې کوم دی د بجلو لوډ شیډنګ ودشي، مساوي نه منصفانه په دې چې کوم زمونږ ضرورت ته کوم دغه دی هغه مطابق چې کوم دی لوډ شیډنګ وشي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
مشال ریډیو دغه ورځونکو سرزو خیبر قبایدی سیمه ته چرته چې د فوزی عملیاتو او نامنه لکبل په ډیر سیمو کې لارې تړلې پرتې دي چې ورسره د سیمې خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه د سیمې نه زموږ همکار نور حال راکړي.
د خیبر ایجنسی د باډی تحصیل د برکمبرخیلو سیمې خلک وای چې د تیرو څو ورځو د سمغاخې په نوم د دوی لاره امنیتي ځواکونو د هر ډول تګ راتګ دپاره تړلې ده چې لامل یې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره په باډه کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او بد امنی ده. خو د دوی سیمه برکمبرخیل پر امن پاتې شوې ده او حکومتي واکمني پکې بحال ده او د باډې نور کامونه ملک دین خیل، اکا خیل، شلوبر او کمر خیل هم دو دوی د غلاره کاروي. خو اوس د غټول کامونه په خبر او داسې نور سیمو ته پرې نشیتلای. په دې حق لباندې د بر کمر خیل سیمې یو تن نبی پردای مشال ریډیو ته وای
نه نه نشو وته موږ په کور کې نه نو چې دغه چې وځو ته نشي چې وګورو زه مې له شمو ته ګاښ کوي لره نه چې په نظر باندې دوه لږ شي اقدام وکړي او دل لم بیا وړي چې د کرچي هغه شور نه نه بل ډاکټر اتل شي چې کوم وړ کې دا هغه به کولې د سکول ټیوشن دې کولې هغه مو نه شي چې غریبونه دې شي بانک لو کار کنه نو چې زنه نام نه سګدي.
او د باړې بر کمبرخیلو سیمې یو بل سیدونکې فاروق پردای د لارو د بندېدو په حق لباندي وای
یو طرف لګه د روزي میاشتو بل طرف لګه ګرمي د بجلی هم نه وي د ووره هم تکلیف وي نو دا کوم لیار ته بند شوی دو نو موږ هم دردانا تور باندې خپل څه نه کوو هم دردانا چې د لیار د موږ نه کولو کی نو چې دا کم د روزمو ته په ټیم باندې موږ لا کوم ستونزې او مشکلات مخې لارو غلي چې دا زر تر زره ختم کړي.
د خیبر جنسي د باډي بر کمبرخیلو سیمې د خلکو د لارې د بندېدو په حق لمو چې کله د پوز د اطلاعاتو ادارې او چارواکي میجر فضل سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې امنیتي ځواکونه دلته مخصوص عملیات کړل غواړي نو ځکه دغه لارې تړلې دي. اوس په دستي توګه دغه لارې نشو خلاصولی او چې کله دغه سیمه کلیر شي نو په کرفیو کې به هم ورته نرمي پیدا کړو او لارې به هم خلاصې شي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او په زیاتره ځایونو کې کرفیو ده او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری خلک ژوند کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوس حال درکو چې د نوخار د جلوزو په کیمپ کې د قبایلی سیمونه به کور شوی خلک په سهال کې ژوند تیری دي غوښتنې سړي او آیا د دې غوښتنو د پرکولو لپاره حکومت څه ګامونه اخلي هم او کنه د منور شاه راپور ورو
که څه هم زیاتره خلک د جلوزو کډوالو په کیمپ کې رامنځته شوي په دې تازه پیښه کې ډېر پلا د کیمپ په انتظامیه اچوي خو ځینې خلک دا نظر لري چې په کلونو د بیکورۍ او نیستۍ ژوند کډوال هم ډېر تنګ کړي چې کله کله د امدادي سامان د ترلاسه کولو پر مهال د تشدد لار اختیار کړي. دا چې په کیمپ کې میشت خلک څه مشکلات او احساسات لري یو کډوال حاجي نامدار په دې اړه وایي
نو ولا چې بس زمونږ خو اوس بس داسې حال دی چې جلوزو کیمپ کې یو ولا چې د خپل وطن کې کورونه هر څه رانه پاتې شوي دي که نه خو بس دغه لکه دلته خو مونږ ته غټ مشکلات دي ځکه چې هغه شانتې هغه خو مونږ ته نه میلاویږي لکه په کور کې څنګه وي که نه ماشومان زمونږ دا احساسوي چې تعلیمونه لکه ګاډ واټ شو لکه هغه شانتې تعلیم خو دلته نه کېږي ډېره زیاته ګرمي ده نو بس هغه شانتې بجلی مثلا وي نو بس هغه شانتې روایه خو بس نور سوچ وغي زنانه هم بس دا سوچ کوي چېره څه به کېږي او څنګه چل به کېږي.
حاجی نامدار زیاتوی چې حکومت ورته وخت په وخت امید ورکوي چې ضربه یې سیمو کې امن راشي او دوی بخپلو سیمو ته ستانه شي خو په دې خبرو کې کلونه تیر شو. دارا د جلوزو په کیمپ کې د کډوالو د شورا مشر ګلبت خان وای چې خلک د انتظامیه لخوا د بې انصافۍ له وجې په تشدد مجبور شي چې په جواب کې یې ور باندې ډازي وشي
سیکورٹی والا پکی خپل خپلوان پیسو والا دغه شکار پکی رشوت شکار پکی لائن خراب کی یو سړی بد دو گھنٹو نه ولاړی غبن ورته ولاړی په دې روزه کې بلې یو سړی به وسره شي هغه 200 روپۍ چې کورټي تور کې نو هغه به مخکې کوي په دې وجه نه بدمزي پیدا شي بدمزګي بنه هر کاني ورول شروع شي په دې نه بس تیل مټي جوړ شي بس په دې کې دا حالات خراب شي لکه ورځو کې زمونږه درې کسان دا دریم کس چې دی وشتلو په ګولوي وشتلو
بلخوا د حکومت لخوا د جلوزو د کیمپ مشر نور اکبر افریدی وای د دوی د ادارې یوازنی کار داده چې کډوالو ته هر ډول ممکن امراسته ورسوي ځکه چې دوی لا د وړاندې نه ډیر تکلیفونه تیر کړی دي
ډېر ضرورتمند او ډېر تکلیف کې خلک تیز زیاتې خو تاسو سوچم څوک نشي کولی ګورمنټ ادارې یا چې کوم دلته کې د یو این ایجنسی دي یا نور د دې د پروټیکشن چې کوم ادارې دي هغه دا سوچم نشي کولی چې دې سره له څوک ظلم کې دوسرے زیاتې شي بلکې دې سوچ کې چې دې څخه ګړو شي دې څخه روان شي
د تیرو سباندې درې کلونو نه په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات روان دي خو تر دې دمه پکې د کومي یوې سیمې امنیت نه دی پرځای شوی په دې اړه مو په سیمه کې د امنیتي چارواکو سره رابطه وکړه خو هغوی د سویلو نه ډډه وکړه هلته د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی ارشد خان وای د سیمې امنیتي ذمہواری د پوز په کنټرول کې دي دوی په خپل هم متاثره سیمه ته نشي تللی خو امنیتي ادارې ورته امید ورکوي چې ډېر زر بعد دلته امن راشي
ما ته کومه ایریا ده کنه ما ته په تیرای علاقه ده تیرای د پولیټیکل تفصیلدار تیرای خو فعلا الته خو تېکټیو چې شتانه تغاث کلوز دي نو ما ته اډیشنل بي بي چې له زو کم کې لګول چې د څوره خلک را دي څوره لیست وشو یره دي نو مخ یو چې خدای دې وکړي ډېر زر دلته کې امن راشي او ما غوښتم چې خپل د ګورنمنت ریټ بحال شي
سیړون کی وای حکومت ته پکار دی چې د قبایلی سیمو امن زر تر زره بحال کړي او به کورشوي خلک خپل سیمو ته ستانه کړي ځکه چې د عملیاتو د مودې زیاتېدل سره د کډوالو مشکلات لا پسې زیاتېږي د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
او سیو راپور د افغانستان د خوست نه چرته چې مشرانو د پاکستان لخوا د بریدونو پر ضد باندې یو غونډه کړې ده په دغه غونډه کې څه غوښتنې شوې دي د نجیب الله الوخیل په راپور کې ورو
غونډه چې د جمعې په ورځ د ځوانانو د ملي جرګې لخوا په خوست ښار کې جوړه شوې وه په کې د مدني ټولنې بیلابیلو بنسټونو قومي او جهادي شوراګانو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو او د خوست ښاریانو په کې برخه اخیستې وه په غونډه کې د افغانستان په یو شمېر سرحدي سیمو د پاکستان له لوري راکټي بریدونه په کلکو ټکو وغندل شول او له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل تر څو د دې بریدونو د درولو لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي د خوست ولایتي شورا رئیس داود شاه مکینزوی په خپلو خبرو کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې له بریدونو د لاس واخلي او په دې توګه دې افغان ملکي وګړي نه ځوروي
پاکستان حکومت زموږ ګاونډی هیواد دی مسلمان هیواد دی پرغه باندې غږ کوم چې دغه توغندیز عملونه او دغه بېوزله خلک مه ځوروي زموږ حوصله هم نوره د افغانان حوصله نوره تنګیږي رښتیا ده چې موږ څه نه لرو مګر موږ هغه غیرت لرو موږ هغه شهامت لرو چې موږ ډیرو هغه قوتونو ته خپل رحمتونکی گزار ورکړی دی چې اوس هم مزغه تر اوسه په قرار نه دي زه په نړیواله ټولنه باندې غږ کوم په دې مسله کې راودنګي تر څو زموږ دغه مسایل په سولهمیزه توګه حل او فصل کړی شي
په دې غونډه کې د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد په خپلو خبرو کې وویل چې پاکستان موږ ته مزایل را فایده کوي خو موږ دا کار ځکه نه کوو چې د پولې هغې غاړې ته پښتانه اوسیږي
پاکستان د موږ د ګاونډي واد مسلمان دا د اسلام دوا کې باقي موږ غټ شخون دي استادون دي علماء کرام کې دې موږ دا یې چې پاکستان حکومت کچې تنه پیږي پیدا ولا ما وی ته وجدا خو ظلم دا ودا کو نه دا لکه څنګه چې موږ په دای په نزله پدې کې چې موږ دا مزایل دې موږ ته شړې موږ دې ته نه شړو ځکه یی طرف ته ټول پښتنو ورونه پرته دې ټول مسلمانون پرته بل متقبل دې هم داسې به ته موږ نه رحم وکړ لو وسو چې طرف ته هم داسې پښتنو پرته دې
د غونډې له پای وروسته ټول ګډونوال د خوست ښار په چوکونو کې وګرځدل او د لاریون په ترڅ کې پر ملکی افغانانو د راکټي بریدونو پر ضد شعارونه ورکول یاد دی چې له همدې کبله د تیر شنبه په ورځ ولسي جرګې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران په دې سلب صلاحیت کړل چې د دې بریدونو په تړاوي عملی اقدامات ندي کړي نجیب الله الوخیل مشال رادیو خوست
د مشال خبریالان خبری ټولنیز
کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې سلور نیمه بجې کېدونکې دي د پامیر ساحل نه مهم خبرونه اورو. د غین وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
په کوټه کې پولیسو د ترهګرۍ د پیښې یوه منصوبه ناکام کړې ده او درې وسلوالې نیولې دي. د خیبر پښتونخوا واکمن عوامي نشل ګوند د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې له وسایلو د انرژۍ د پیداوار او د تقسیم واک د صوبو ته ورکړل شي. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو کس درې امریکایي پوځیان وژلي دي. په کوړه خټک کې پاکستاني سرتیرو د عملیاتو پر مهال د سوات د طالبانو مشر ملا فضل الله د ډلې یو غړی نیولی دی. په غزنی ولایت کې د سړک تر غاړې بمی چاودنې په پیښه کې دوه پولیسان وژل شوي، درې ژوبل شوي دي. نن په عراق کې په شویو دوه حملو کې اووه کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي تمه ده لخدار براهیمی به تر کوفی انان وروسته د شام لپاره ځانګړی استازی په توګه ونومول شي. هلته له شامه شاوخوا یو نیم لک کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي.
مهم خبرونه هم واورېده. اوس راځئ چې واورو چې نن د پاکستان مطبوعاتو څه لیکلي دي. په دغه اړه د اسلام آباده د ریاض ګل موسی خیل راپور.
نن هم کوم پاکستانی ورسپانو ته وګورونو دي کې مختلف ورسپانو د خپل خپل پالیسۍ مطابق اداري لیکلي دي. لکه مشرق ورسپانه خپل اداري کې د جلوزو کیمپ په خطاب پام را ګرځوي او لیکي چې د خوراک د ویش دوران جلوزو کیمپ کې د سکیورټي اهلکارو لخوا د ډزو پیښه د غندنې وړ ده چې پکې یو تن مړ او دوه زنانه جوبل شوي وي. اداري لیکي چې د پیښې وجه داسې معلومیږي چې د خوراک د ویش بندوبست په سمه توګه نه و شوی او کله چې ګڼه زیاته شوه او تاله تلغاو جوړ شو نو دغه وخت حالات د کنټرول ووتل او دې دوران په حالاتو د کابو موندو د پارا سکیورټي هلکارو ډزې وکړې. اداري وایي چې د پیښې په ضد خلکو په چراټ روډ احتجاج وکړو او دغه سړک یې بند کړو. خو ضرورت د دې خبرې دی چې اعلی چارواکي دې د دې پیښې په آزاد ډول پلټنې وکړي او ذمہوارو ته دې سخت سزا ورکړي. دغه رنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د کراچۍ په بلدیا او ګډاب ټاونونو کې د پولیو خطرناک جراثیم پیتری ښکاره شوي دي، کم چې د راتلونکي نسل او په خپل د پاکستان د پارا د خطرې خبره ده. اداري وایي قبایلی سیمو سره سره اوس داسې نور علاقې هم شته چرته چې مور پلار د پولیو ساسکی نه مني او د سر حالات نور هم خراب شوي دي. اداري اخره کې وایي چې باید یو طرف ته خلک د پولیو ساسکو د فائدې نه خبر کړي شي نو بل طرف ته د کلو او خارونو نه جرایم پیشه خلک هم ختم کړي شي. څوک چې نه غواړي چې د سیمو ته د پولیو ډلې لاړ شي ځکه چې د سر دوی ته خپل روپ په ختمېدو ښکاري. نو حکومت له پکار دي چې د راتلونکي نسل او پاکستان د ترقی او خوشحالۍ لپاره د عملی ګامونه پورته کړي. او د ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان یو زری اقتصاد والا ملک دی او د پاکستان د اواده لوی برخه د کر کروندې سره تړلې ده او دا چې د ملک اقتصاد هم په کر کروند ولاړ دی. ادارې مخ کې وایي چې پنجاب اګریکلچر ریسرچ بورډ د مالی کال 2012-13 د زری تحقیق د نوې منصوبو لپاره 3.5 ملیون روپو بجټ منظور کړی دی. ادارې زیاتوي چې د پنجاب په کچ خدا خبره د خوشاله او ستاینې وړ ده. حقوق تی شي نو زموږ د ملک نور صوبو کې هم د کر کروندې د پاره ډېر ازمکه ده. باید چې د نورو درې وڼو صوبو لپاره هم حکومتونه هم دغه قسمه اقدامات وکړي چې دا رنګ د دې صوبو کروندګر هم د پاکستان په معیشت کې خپل کردار ولوبوي او ورسره ورسره یې خپل ژوند هم ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ټایمز اف انډیا ورسپانه د کانګرس د یو رپورت تر مخلي کې که څه هم د پاکستان اټمي وسلې په ابتدایي توګه د هند پر ضد وي خو پاکستان د خپلو اټمي وسلو په معیار او شمېره کې بهتري راولي او کولی شي هغه وجوهات زیات کړي چې د هغې په نتیجه کې وغواړي چې د اټمي وسلو استعمال وکړي. د کانګرس خپلواکه څېړنیزه اداره وایي اسلام آباد د خپلو اټمي وسلو جوړولو رفتار نور هم تیزولی شي. ٹائمز آف انڈیا لکھی ہند ویلی چیو کم نہ کم امنیتی ڈالتا اڑتیا لری خو چرتے ہم داونا ویل چی ددی ڈالنا دہغی مانا سدا او ہند دا ایٹمی وسلو د تجربو د پابندے جامعہ معاہدہ دلاسلی کول نہ ہم انکار کرے دے. رپورٹ لکھی پاکستانی چارواکو دا هم ویلی چې د هند د وسلو زیاتولو په جواب کې کېدای شي د پاکستان حکومت هم ایټمی وسلو زیاتولو ته ضرورت ولري. بلخانی یورک ټایمز رسپانه لکھی په افغانستان کې د روان کال په لومړي او شپږ میاشتو کې د تیر کال د دغه مره مودې په نسبت د ولسی وګړو د وژنو شمیره 45% کمه شوې ده، خو چارواکي بیا پر دې زور راوړي چې دا خوالی راکمیږي. دا کموالی چې زیاتره د جنوري نه تر اپریل پورې بیانېږي، دا سخکاری چې تر یو حده د هغې سخت یخ موسم له وجې وو چې د تیرو کالونو په نسبت زیاتې واورې وورېدلې او تر ډېرې مودې جاری وې، او دا د اورپکو په بریدونو کې د کموالي لامل وګرځېدو. خو د دې باوجود د شپږو میاشتو نه په زیاته موده کې 1,515 افغان ښځې، ماشومان او سړي وژل شو او تر 2,000 زیات ژوبل شو. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال خاص استازی نیکولس هسم وایي دا لاسته راوړنې ډېرې نازکې دي او دا پر امنې ټولنې اړخ ته تګ نه په ډاګه کوي. رسپانه لیکي دا رپورټ دا نه وایي چې افغانان محفوظ دي، او نه دا وایي چې د حکومت مخالفینو پر ضد سلوي کوشش شوی چې ولس له زیانونو بچ کړل شي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان تماکو بورډ د خیبر پختونخوا لپاره د تماکو د یو کیلو نرخ 120 روپۍ ټاکلی دی، خو د خیبر پختونخوا کروندګرو دا نرخ رد کړی دی او دړکۍ ورکړې. که چېرې دوی ته صحیح نرخ ورک نکړی شو، نو په ټوله صوبه کې به د تماکو کرل پرېږدي. په دې هکله د شبیر احمد جان راپور اورو.
دا خیبر پختونخوا د تماکو کروندګر د ډېر وخت راسي د پاکستان ټوبیکو بورډ نه غوښتنه کوي چې د موجوده ګرانې او د خرچې مطابق ته دوی ته د تماکو نرخ ورکړي شي. ولې په دغه غوښتنه باندې د پاکستان ټوبیکو بورډ د تماکو نوی نرخ 120 روپۍ کیلو ټاکلی دی، خو ولې د نور کله پشان د خیبر پختونخوا د تماکو دغه ټول کروندګر دغه نرخ رد کوي او وایي چې پاکستان ټوبیکو بورډ په خپله سروې هم کړی ده او ورته دا پته ده چې د تماکو په یو کیلو باندې د 1.5 سلنه 1.5 پورې خرچه راځي. خو بیا هم دوی د خیبر پختونخوا د تماکو کروندګرو له زور ورکوي. دوی وایي چې مخکې هم دوی دا نرخ رد کړی دی او اوس هم یې نه مني. د چارسدي سره تعلق لرونکي د تماکو د کروندګرو یو مشر محمد علي مشال لیډو ته د لړکی وویل
121 روپۍ ریټ د دې کم دلل دا موږ دا نه منو، لکه چې د مخفل کم کاسټ پروډکشن او هغه 240 روپۍ پر کی جی. بیا کمیټه جوړه شوه او هغوی اوپن سروې وکړه او د هغه اوپن سروې د لاندې د زمیندار کاسټ پلس مهنګایي چې ورسره یو ځای کړه، د هغې نه 184 روپے پر کی جی مینیمم ریٹ راغے.
هم پدې لړکې چې کله مون دا خیبر پختونخوا د کر کروندې صوبای وزیر ارباب ایوب جان نه پختنه وکړه، نو هغوی اومنله چې دا نرخ د زمیندارانو سره زیاتې دي او دوی او وزیرالا د مرکز صنعت او تجارت وزارت ته وړاندې هم ویلي وو او بیا به هم ورسره دوی د تماکو د نرخ دا شخړه اوچتوي. صوبائی وزیر دا هم ویل چې تماکو نه سالانه مرکز ته 80 اربا او صوبے ته 50 کروڑ روپے د سینٹرل ایکسائز په مت کې راځي. بلخوا د تماکو کروندګرو دړکه وکړه، کچره دوی ته صحیح نرخونه زر تر زر ور نکړل شو، نو راتلونکي سیزن کې به دوی د تماکو کار په ټوله صوبه کې په مکمل توګه پرېږدي چې له وجې به غټه بیروزګاري او صوبه د انتشار ښکار شي.
کچره پرت کو زمیندار ته خپل حق زمنګا 184 روپے ریټ جوړی جوړا ملون نشي، د پراتونکو کال کې به موږ د تماکو بایکاټ کوو.
ولې هم په دې خلا چې کله موږ په پیښور کې د پاکستان ټوبیکو بورډ مشر ظهور احمد خلیل سره تماس ونیول، نو هغوی په دې لړکې د خبرو اترو نه ډډه وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3144 اسلام آباد.
په کوټ کې د قصابانو اتحادیې د امنیتی ځواکونو پر ضد مظاهره کړې ده. دغه ویلي دي چې دغلته په ځینو چک پوسټونو دوی ته د سارو رړولو اجازت نه ملاویږي. په دغه اړه د بارکوال میاخیل راپورته وکړو.
د پنځشنبه په ورځ د کوټې د مطبوعاتي مرکز مخته د بلوچستان د سرحدي سیمې چمن لسګونه قصابان راټول سوي وو او د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې داسې شعارونه ورکول. دوی په شعارونو کې د کوټې او چمن ترمنځ د ګړنګ په نامه د ملیشا او پر یو امنیتي پوسته باندې د ملیشا سرتیرو له چلند شکایت کاوه چې وایي چمن ته د غوایانو او نورو خوراکي شیانو پر لیږدولو یو بندیز لګولی دی. دوی د پاکستان د سترې محکمې له قاضي القضاته د دې امنیتي پوستې د ختمولو او د غوایانو پر انتقال د بندیز د اخیستلو غوښتنه کوله. په مظاهره کې شریک د قصابانو مشر عبدالخالق وایي
زموږ مال نه پرېږدي چې منګلیم شروع دی. د ورځې 50 ګاډۍ ځي بارډر له افغانستان له ډیرک روان دي. چمن قصاب یو غوی نسی بیول نه پرېږدي پسې والا دادی په غیر رشوت نه پرېږدي. زما غوښتنه دا ده چې زما د قصابانو مال دي یا د ګړنګ دي بس نه منم غیر قانوني چنه ګړنګ دی پورته شي. دا چمن د پاکستاني صدا کنه پیسې پورسس ګرځ د پاکستان د بیا نو چندل ته څه ضرورت لري. واړو بارډر مضبوط بارډر سخت.
دغه قصابان وایي دوی په کوټه کې غوایان اخلي دلته حلالوي او غوښه چمن ته وړي چې د لارې په اوږدو کې د ګرمۍ او دوړو له امله خرابېږي چې هم یې خلکو ته روغتیایي تاوان دی او هم دوی ته اقتصادي تاوان دی.
موږ په کوټه کې دلی حلالوو د دې ځای څه غوښه وړو لارې باندې د ګرز او غبار ګرځې خرابې ورستې غوښه حالانکه چمن په عوامو دا سراسر ظلم دی. چمن له دې هر شی پرې لاس که چینی د کاټه د کبره د غوایي د هر شی دې ډېر کې لاس.
یو بل قصاب محمد قاسم تور لګوي چې د ملیشا ځواکونو پوستې ته پیسې ورکړي نو بیا غوایان انتقالولای سي.
په دې کې مطلب نور خلکو لاسونه اچولي دي چې هغه مطلب د سمنګلینګ شروع د ښار غټ غټ خلک دي او د حکومت خلک په دې کې سره سره زموږ خواص باندې نه دي پر ورو دي موږ سره ظلم دي کوي. موږ غوښتنه دا ده چې کوم چمن د غوایان راځي دا به هیڅ مطلب په اسانۍ سره راځي او دا پر لار چې کوم موږ سره ظلم کوي دا جن موږ سره نه کیږي او دا رقم چې کوم د غیر قانوني خلک د غوایان شام بیا د غو خلاف بالکل حکومت مقدمه وشي او موږ کوم حقدار خلک موږ دي خپل بالکل پاسانی سره کول سي ژوند دی غوي.
د کوټه او چمن ترمنز د ګړنګ په نامه د ملیشا ځواکونو له دې امنیتي پوسټ څخه نه یوازې د قصابان بلکې عادي مسافر او افغانستان ته تلونکي راتلونکي افغانان هم شکایت کوي او وایي چې که پاکستانی تابعیت ونه لري نو ملیشا عسکر ورڅخه شي ډېرې پیسې اخلي. هڅه مو وکړه چې د چمن د قصابانو دغه ستونزه په کوټه کې د ملیشا ځواکونو له دفتر سره هم شریک کړو چې آیا امنیتي پوسټ رښتیا هم چمن ته د غوایانو پر وړلو بندیز لګولی که څنګه. خو پر بیا بیا زنګ وهلو برسیر هم بریالی نسو چې نظر یې واخلو.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په پاکستان کې که یو خوا د روژې په میاشت کې زیاتره خلک د نرخونو له جګوالي سر ټکوي نو بل خوا زنانه په دې نظر دي چې د ګرانۍ له وجې د اختر خوندونه پیکه شوي دي او فکرمند دي چې څنګه به په دې ګرانۍ کې د اختر تیاریانې کوي. د مشال ریډیو خبریالې رابع اکرم خان په همدې اړه له میرمنو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې رالیږلې دی.
که یو خوا د روژې راتلو سره د خوراک څښاک شیانو په نرخونو کې زیاتوالی خلک د پریشانۍ سره مخ کړي دي نو بل خوا د وړوکي اختر د تیاری لپاره زنانه فکرمند دي چې څنګه د ګرانۍ له وجې د هغې په بجټ کې فرق راغلی دی. د پېښور سره تعلق لرونکې استاذه فوزیا چې څلور بچی دي مشال ریډیو ته یې وویل چې د ګرانۍ له کبله هغوی په فکر کې شي چې خپلو بچو له په کم بجټ کې څنګه ښه کپړې واخلي.
ماشومان له کپړې اختر له اخلي نو هغه دومره ګران دي چې ولا بالکل اغستی نه شي. د ماشومانو کپړې چې کمې په 500 اپ زر باندې شوي سپلای به ورته اغستی هغه د هور په بیه دي.
د چارسدی سیمې سره تعلق لرونکي د ربیع وینا ده چې وست خلک په محدود بجټ کې د خپل خپلوانو لپاره د اختر سودا هم نشي کولی.
خلک لاړ شي ځان سره واړم بوزي زنانم بوزي خپل لاړ شي بازار ته چې دغه به والو خو هغې چې څومره بجټ اوړی د ټولې سودا دپاره هغې کې سره دوه درې سیزونه راشي نو خلک هم دغه سوچ کوي چې دا سیزونه والو او که څنګه چلوکو په اختر کې به مېلمستیا کوو خلکو ته هغه څه به کول پکاري. نو د دغې مهنګایي وجه هم دوکانداران هم دغه ښایي چې یاره لوډ شیډنګ دی کاروبار دغه دی موږ جنریټرې لګو او د ګیس او د پټرولو قیمتونه ډېر زیات شوي دي ترانسپورټ قیمتونه زیات شوي دي نو د هغې وجه نه په دې ټول د سیزونو په پیسو باندې هم فرق پرېوځي.
جنکې د نوي رواج په مطابق د اختر غونډې خاص موقعو لپاره د کپړو سره سم یو شان کالي پتري او پیزار خوښوي. د دې په حقله د کویټې اوسېدونکي کلسم وایي چې اوس مشکل سره د دوی دا خواهش پوره کیږي.
ګرانی دونه زیاته ده نن سبا چې د کوچني کوچني خوشالیانې له خلکو ته
بالکل لری کړی دی اسپیشلی د اختر خوشالیانی د گرانی د وجې سره د خلکو سره ډېر لری روانې دي نکرزی اور بنگړیان اور جولری سے دانن سبا ډېر زیات ګران ده
دغه زنانو په شان د سواسی می سره تعلق لرونکي د نیلم وینا ده
کومو ګورو نیو شو چې دی نو په تقریبا دا وی پرایس چې دی نو 3000 تر رسیدلې دی بیا چې دا وی سره میچینګ شو شي یا دا وی سره میچینګ جوړ شي دا وی ډېر سمهای کی کو نور کله چې نو کو با یو شو په دې
دې تر څنګ د پېښور صدر بازار یو دکاندار علي شهزاد چې د کپړو کاروبار کوي مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کلونو په شان سخت کا د اخی هغه څه کاروبار نه کیږي څنګه بچي مخ کې وو
قوت خرید نشته بیکوز ایو لیمټ یې کنه 1800 2000 ایو لیمټ ساتلی او خبره دې نن سبا 2500 3000 رقم باندې نو یې راشي ریډیو ګوري خو هم شي او مطلب
د نوموړي وینا په مطابق چې خلک وایي چې اوس د ګرانې له کبله هغوی د خوشي اغستو توان نه لري رابع اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې روښانه مستقبل دا خبرونه تاسو د پاره منور شاو وړاندې کی
په داسې حال کې چې په ټول هیواد او په خاص توګه قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د تعلیم سهولتونه ډېر کم دي دینی مدرسې پکې د علم په خورولو کې لوی کردار ترسره کوي خو د سیړونکو په نظر کده د مدرسو کورس د دینی علم ترڅنګ د دنیا د تقاضو سره برابر کړی شي نو دا کردار به په عملی توګه د معاشره په پرمختګ کې رول ولوبوي د مدرسو د منځوري او د هغې د کارکړدګۍ د سارنې لپاره د یو مرکزی بورډ لاندې 15 بورډونه جوړ کړل شوې د دغه مرکزی بورډ د شمیرو تر مخه په هیواد کې خواوشه 15000 رجستر شوې دینی مدرسې دي او د دې په دوه عمره یعنی خواوشه 10000 غیر رجستر شوې مدرسې هم شته د مدرسو په اړه په اسلام آباد کې د امن د مطالعاتو د یوې ادارې مشر عامر رانا مشال ریډیو ته وویل چې هر کال په لکونو زده کوونکي د کې داخليږي او فارغيږي د نوموړي نمو پوښتل چې د لکونو په شمیر کې د مدرسو نه فارغ شوي دغه خلک بیا د ژوند کومو برخو ته لاړ شي
دینی مدرسو نه درې قسمه خلک وزي لومبه دا چې کوم کسان د معیاري مدرسو نه اعلی دینی تعلیم ترلاسه کړي هغه یا خپل مدرسه چلوي یا په نورو کې د استاد په هیڅ کار کوي د دویمې یا منځنۍ درجه علم چې کوم خلک وکړي هغه ورسره دنیوي تعلیم وکړي او ځان ته چرته نوکری ولټوي او درېمه برخه کې هغه کسان شامل دي چې دینی علم ترې نیمګړی پاتې شي هغه زیاتره عام کار روزګار او مزدوري کوي چې د کم علم او بیروزګاری لوجه زیاتره په غلطو لارو روان شي او فرقیز تشدد او نورو مجرمانه فعالیتونو کې اخته شي
امیر رانا زیاتوی چې په لرو پرتو او کلیوالو سیمو کې زیاتره دینی مدرسې نه خو د حکومت سره رجستر شوي او نه معیاري دینی علم د ورکولو جوګه دي چې بیا د دې زده کوونکي نه اعلی دینی علم لري او نه د دنیا د تقاضو نه خبر وي او هم له دغه وجې د روخان فکر نه محروم پاتې شي د خیبر پښتونخوا 400 ضلع کې مو د یوې دینی مدرسې د زده کوونکي روح الله شاه سره خبرې کړي چې علم په دوه برخو یعنی دینی او دنیاوي علم کې تقسیموي او وایي چې د رزق غم نه دی په کار نوموړې زیاتوي
هر کله چې انسان خپل رزق سوچ کوي کنه نو هغه صرف د دنیاوي د تعلیم باندې منحصر نه ده که یو سړی دا وایي چې ماره دنیا تعلیم اونو کنه زه به خوراک نه کوم دا خبره داسې نه ده البته د دنیا علوم یا عصري علوم چې خلک زده کوي د دین نه طالبان نه صرف په دین کې وته لږه اسانتیا را پیدا شي هغې کې چې کوم کتابونه دي هغې کې اردو وي عربي وي فارسي وي بعضې دینو کې انګریزي وي انګلش وي نو د هغې علومو د زده کړې په اسانتیا کې دنیاوي تعلیم
روح الله شاه وایي چې په هر مسلمان صرف د دین علم فرض دی په دې پوښتنه چې د دنیا نظام به څوک او څنګه چلوي نوموړی وایي
نو یوازې په دنیا کې د دیندار خلک نه دي، څنګه چې الله خپل دین لپاره خلک پیدا کړي، داسې د دنیا د چلولو لپاره هم خلک الله پیدا کړي. هغوی چې کوم دي دنیا ګټي دي، دیندارو نه هم ورکوي، په خپل هم خوري. دیندار الله د خپل دین د خدمت د وجې نه دلته مفتو کې ورکوي.
دا چې کوم خلک د دې مدرسو نه علم حاصل کړي، هغوی عملی ژوند ته څنګه ګوري؟ د خیبر پښتونخوا چارسدې ضلع د یوې مدرسې نه فارغ شوی تن الطاف حسین وایي،
د دنیا غلو د ټولې پاتې شي بیا هم دغه بس علم. اوس زمونږ په 2008 کې فراغت شوی دی، اوس فارغ یو، اوس خپل درس تدریس کوو. لکه مونږ چې زده کړي دا بل تخایې، یاره زمونږ خو لکه داسونه علما چې دي کنه، او دا درس د دوی سره تعلق دي. نو که چېرته سړی بیا د جمعات کې امام شو، نو هغه سره د خلک ته تنخواه خبرو کې 1000 یا 1200 یا 1500 د دې نه زیاتی نه، او بیا چې دې دا درس کوي د ماشومانو په خپل لوکل جمعاتونو کې، نو بعد بعد مولا پیسې اخلي، یا لس روپیه میاشت یا شل روپیه، دغه د هغه د اتن ذریعې. زموږ دلته جمعات کې خو زما امامتي نشته، صرف دا درس دی او د ماشومان زیادت الله بالله خیر.
نوموړي نه مو پوښتلي چې د دنیاوي ضرورتونو پوره کولو لپاره څه هلې ځلې کوي او کسنګه.
یره جی، یو خبره دا ده چې زمونږ د خپل سند نه ده، چې مونږ ته په اتم کال باندې فراغت شي، نو په دې باندې لکه خړې روڅه ته نوکری ملایږي، سکولونو کې ملایږي، دوی کالجونو کې ملایږي. الله بصر ولاړ دی، ما خو امتحان ورنه کوم، یاره کمزور شانتې ما چې نه بیا ته غزانو پسې ګرځي. نجي بس خدای پاک ما ضرورت پوره کوي، هغه کار والا نه چې څوک کار کوي دا نه راته په اسان طریقه پوره کوي، دا بچو ضرورت خو ضرورت په دقه وجه باندې. لکه زمونږ د علما دا هغه درس تدریس نه خوښي، هغه کې څه اسلامیات دي څه ورد نیم راغلي، او دغه خو داول نواله تر اخره پورې بس عربي کتابونه دي، درس تدریس په سره مسلک دی دي.
بالکل،
هغه کې اخو افغان کتاب دی، هغه اردو کې اسلامیات کې راغلي، یا داسې مسلم دي اصل اجر په دې باندې.
بلخوا دینی عالم پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې د اسلام د روح مطابق د دنیا د جایز کار روزګار کول هم د عبادت درجه لري.
دا خو ضروری دی جی، مونږ کا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وګورو، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خو د دنیا روزګار هم کړی دی، تجارت هم کړی دی، د خلکو سره ناس پاسته هم کړی دی، ژوند تیر کړی دی. او اسلام چې کوم دی، هغه چې کوم دی گوتم بدھ تصور وو، چې هغه د دنیا نه فرار اختیار، دا تصور د گوتم بدھ تصور په اسلام کې نشته. حضرت ابوبکر صدیق په خپل د کپڑو تجارت کوو، حضرت عمر فاروق او د نور غټ غټ صحابه کرام، عثمان غنی رضی الله عنه غټ تاجر وو. نو دا شی چې کومه د اسلامي ضابطو کې، اسلامي اصولو کې، دا عین ثواب دی، د اجر کار دی. امام ابو حنیفه زمونږ د کپڑو ډیر غټ تاجر وو.
ځینې خلک دا فکر کوي چې څوک د دینی مدرسو نه فارغ شي، هغوی د دنیا د کار روزګار نه ډډه کوي. په دې اړه ډاکټر قبله ایاز وایي،
عمومی سوچ خدا سے نه دی، ځکه چې عموماً زمونږ چې د دینی مدرسو خلک دي، دا مونږ ته جامعات و تارازی و ایم فل و پی ایچ ڈی هم کوي، او بیا ډېر دینی مدرسو کې چې کوم ډېر داسې تکړه کسان دي، آپ جامعاتو کې یعنی په آخري یونیورسٹو کې راغلي دي، حیثیت استاد هم د دوی تعیناتی شوی ده، بل په سکولونو کې هم دوی استادان مقرر شوی دي، او نور ډېر داسې کسان دي چې هغه لګیا دي او نور داسې عقلي علومو طرف ته. خو یو معقول تعداد داسې شته چې هغه دا محسوسوي چې هغه اصلي علم چې دی همدغه علم دی چې کوم مدرسو علم وایي، او دا جدید او یونیورسٹو علم چې کوم دی داغه اصلي علم نه دی. نو هغه عموما لاړ شي بیا یا خپلې دینی مدرسې قائمې کړي، یا په جماعت کې څه درس شروع کړي، یا نور څه داسې سرگرمۍ شروع کړي چې هغه کې دوی د دنیاوي امورو نه ډېر کم خبر پاتې شي.
په دې پوښتنه چې آیا د دینی مدرسو نصاب یا کورس د موجوده دور د تقاضو سره برابر دی او که څنګه، نوموړی وایي،
د موجوده سلیبس چې د مدرسو دی، دا دومره بهتر سلیبس خو نه دی، ځکه چې دوی خپل هم دا محسوسوي چې په دې کې د تبدیلۍ ضرورت شته. نو اوس دوی دا ضروري کړی ده چې په مدرسو کې چاته داخله ورکوي، نو هغې دپاره دا لازم ګرځوي چې لسم جماعت پاس کړي، او بیا هغې نه بعد دوی ته مختلف نصابونه دي، مختلف کتابونه دي چې په هغه کې فقه ته د دنیاوي او دینی معاملات، او بیا په هغې کې تفسیر او حدیث، دا ټول ورته ښیي. خو زنا کیسې داسې دي چې د هغې ضرورت شته، لکه معاشرتي علوم چې کوم دي ډېره زیاته کمی ده، او تاریخ چې کوم دی دې هم ډېره زیاته کمی ده په دینی مدرسو کې، بل بین الاقوامی حالات چې کوم دي، جغرافیا او بین الاقوامی حالات، د دې نه هم د دوی خبرتیا قسم ادا پکار دا او باید کی دا سونه په نصاب کې شامل شي.
ډاکټر قبله ایاز یاتوی دینی مدرسو کې د دین د علم ترڅنګ د موجوده دور تقاضو ته پاملرنه ډیره اهمیت لري. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د دینی مدرسو د زده کوونکو او د هغوی د کورس په اړه خبرې کوو. کارپوهان وای چې مدرسې په موجوده وخت کې د علم په خورولو کې لویه ونډه لري او دا به د ټولنې لپاره نور ډیره فائده وي که دوی په خپل کورس کې عصري علوم هم شامل کړي. د پېښور یونیورسيټي د تعلیم او تحقیق د څانګې مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق لوي
تقریبا یو لس کاله مخکې ما دا کوشش کړو چې دا شان یو بلند شان زده کړو ورته وي چې هغه د مذهبي او د کومو لپاره انګریزي تعلیم وایي چې دا ډول یو دی او د دې یو بلند یو کمبینیشن جوړ کو او په دې مدرسو کې انټروډوس کو. دې لپاره ما ته یو عالم دی او مننه مو وکړم هغه دا کوشش تا کولو چې یاره زه یو داسې مدرسه جوړ کړم یو سکول جوړ کړم چې هغه انټرنیشنل سطح باندې وي او هغه کې د دې دواړو فیلډ چې کومه د مذهبي اسلامي ورسره ورسره د هم د طالب علم د انګریزي تعلیم مثلا ساينس کمپیوټر ټکنالوژي بایولوژي انګریزي لانګویجز چې کومه دي دا ورسره وایي خو دا وخت ضرورت دا دی چې زموږ کوم طالب علم په مذهبي مدرسو کې چې دا سب مطالعه کوي ورسره ورسره د انګریزي تعلیم نه هم خبري نو کدا دواړه کمبینیشن ته جوړ شي نو دی یو کامل سره جوړیږي.
ډاکټر وزیم خان وای په دې لړکی دینی مدرسو ته پکار دی چې خپل رېجستریشن د دینی بورډونو ترڅنګ د تعلیمي بورډونو سره هم وکړي نو دا راز بعد د نه فارغ شوی کسان په اسانه نورو څنګه ته تللی شي. هم دې خبرې ته په اشاره سره د پېښور یونیورسيټي د شیخ زید اسلامیک سنټر مشر ډاکټر دوست محمد خان وای
اسلام کومه قران نزیه تعلیم وګورو قران چته هم تعلیم ته پدې توګه نه ګوري
نوموړی زیاتوی اسلام د تعلیم په حواله ډیر واضح پیغام وړاندې کوي.
دا اسلام چې کوم د تعلیم نظریه ده هغه په دوه توګه ده، په دوه قسمه ده، یو د وحی لاندې ده او یو چې کوم دی د علم الاشیاء لاندې ده. د وحی لاندې مطلب دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعه چې کوم قرآن راغی د مسلمانانو د تعلیم بنیاد د قرآن وي او قرآن چې کوم دی دا د بنیادی تور باندې د هدایت کتاب دی ټول انسانانو لپاره ټول مسلمانانو لپاره. اذن دا کوم چې مسلمانانو نظریه تعلیم یا اصول تعلیم یا نصاب تعلیم یا ذریعہ تعلیم یا څه ورته وای هغه د قران دلاندې د وحی دلاندې دی. البته هغه سره به علم الاشیاء چې ورته یا انسټرومنټل نالج چې ورته وای انسټرومنټل نالج مینز چې هغه به د خپل وخت د تقاضو چې کوم علم ضرورت دی د کوم سیزنو ضرورت دی نو مسلمان طالب علم مسلمان عالم او مسلمان تعلیمي اداره به د دې شوی چې هغه به په هغه باندې حق وغوي.
ډاکټر دوست محمد وای چې د مسلمانانو د عروج دور تک وکتل شي نو په هغه کې دوی د دنیاوي او دینی علم فرق نه دی کړی خو په موجوده دور کې حالات د هغه برعکس دي. نوموړی د خپل ادارې په اړه وای
زمونږ پروګرام دا دی زمونږ نظام تعلیم داسې دی چې موږ په یو اړخ باندې اسلامي علوم چې کوم قرآن دی حدیث دی اسلامي تاریخ دی فقه دی چې موږ د اسلام هغه مسایل چې هغه روزانه نو مسلمان وکړه مخامخ کیږي او ضروري نه چې هغه د برابرۍ مناسب تدریس هغه ته وښيږي بلکې زموږ کوشش دا دی چې هر مسلمان د اسلام د نبی مسایل خبر شي په یو لاس باندې په بل طرف باندې بل اړخ باندې مونږ دا کوشش کوو چې دا الګ دلته نه اوځي نو دا صرف یو ملا نه وي یو صرف امامت ته تکلو تلاش کې نه چې په جماعت نه وي چې امامت ته پیدا ته ځان لا او روزي وګټه بلکې د په تعلیمي ادارو کې او د په دفترونو کې د دا انسان د ژوند په نورو مکتبونو کې او په ادارو کې خپل ځان ته داسې نوکری هم د مقابله په امکانو کې شامل شي او د پاکستان یا د اسلام یو ښه خدمتګزار جوړ شي یو ښه افسر جوړ شي.
ډاکټر دوست محمد زیاتوی شیخ زید اسلامیک سنټر یو محدود پیمانه باندې خپل کار جاری ساتلی خو حکومت ته پکار دی چې هم په دې طرز ټولو دینی مدرسو ته د مکمل تعلیمي نظام شروع کولو موقع برابر کړي. دا راز بعد د زده کوونکو نه یوازې په دین بلکې دنیا کې هم د ټولو قومونو نه وړاندې لاړ شي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212121. او هم په دې ځای خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال پنوم فادي نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00202212121. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې